وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربېره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلی شئ. په دې یو ساعت خبرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. اوري چې د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایي چې ټولو هغو سیمو ته د ژغورنې او څېړنې ټیمونه استولي دي چې د پرونۍ زلزلې له امله زیانمنې شوې دي. په پاکستان کې د دغه زلزلې له امله هم د مړو شمیر اوچت شوی دی. 228 تنه چارواکو ویلي چې په دغه زلزلې کې مړه شوی دی. پر دې موضوعاتو سربېره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خپرونې په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه درته خپرو. خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان حکومت وایي لږ تر لږه 210 تنه د زلزلې له امله مړه او 1.5 تنه ټپیان دي. د پاکستان پوځ او د ژغورنې ملکي مامورین لرې پرتو سیمو ته چې زلزلې ځپلي د مرستو د رسولو هڅې ګړندۍ کړې دي. د چین حکومت نن د دې عمله چې د امریکا جنگي بیړۍ د دوی د یو شمیر مصنوعي ټاپوګانو څنګ ته تیرې شوي پر متحدو ایالاتونو شدید انتقاد وکړ. دا ټاپوګان د چین جنوبي سمندر کې پراته دي. خو مخکې له دې چې د دې سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، سید کمال شاه عارف د افغانستان د دې ساعت مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
لمړی هم د مهم خبرونو سرخطونه. ولسمشر غنی د افغان هوایي ځواکونو د پیاوړي کېدو په هدف له روسي چارواکو د مرستې غوښتنه کړې ده. مشرانو جرګه وایي په لویدیځون کې د یو شمیر څارندوالان لخوا پر زندانې ښځو د جنسي تیری راپور اندېښمن کړی دی. او یوې افغان نجلۍ د ملګرو ملتونو د سولې نړیواله جایزه وګټله. د خبرونو تفصیل. ولسمشر غنی د افغان هوایي ځواکونو د پیوړی کېدو په هدف له روسي چارواکو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. د ولسمشر د ویاند مرستيال زیفر هاشمی نن ازادي رادیو سره خبرو کول چې دا تصمیم په هیڅ صورت د افغانستان خپلواکي په ځانګړي ډول بهرنی سیاست تر پوښتنې لاندې نه راولي. افغانستان یو خپلواک هیواد دی او د نورو هیوادونو سره رابطې جوړولو یو عام او تام صلاحیت لري. هغه امنیتي تړون چې افغانانو له امریکا سره لاسلیک کړی دی د دې هیڅ معنی نه ګرځي. ښاغلی هاشمی زیاته کړه چې د سیمې پیاوړي هیوادونه باید په دغه هیواد کې د تروریزم د ګواښ د مخنیوي او د خپلو اندېښنو د لرې کولو په برخه کې باید له افغانستان سره مرسته وکړي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې تر دې وړاندې روسي چارواکو په افغانستان کې د بیلابیلو وسلوالو ډلو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. مشرانو جرګه وایي په لویدیځون کې د یو شمیر څارنوالان لخوا پر زندانې ښځو د جنسي تیری راپور اندېښمن کړي او وایي ډېر ژر به دغه زون ته یو پلاوی ولیږي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار چې د نننۍ غونډې مشري کوله وویل چې یاد پلاوی به په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي تر څو اصلي حقیقت نور هم روښانه شي. دی وایي موږ هیله من یو چې هم چې د دې پیښې د څېړلو لپاره هم د دولت او هم د مشرانو جرګې یو پلاوی هلته ولاړ سي. ښاغلی ایزدیار زیاته کړې چې دا یو ډېره جدي مسله ده او باید په جدي ډول وڅېړل سي. د تېر یکشنبې په ورځ د حقوق او عدالت ټولنیز بنسټ یو راپور خپور کړ چې پکې راغلی و د لویدیځون په 15 ولایتونو کې د یو شمیر څارنوالانو او قاضیانو لخوا پر 15 ښځینه زندانیانو جنسي تیری سوی دی. او یوې افغان نجلۍ د ملګرو ملتونو د سولې نړیواله جایزه وګټله. ویل کېږي چې دا جایزه مریم دورانی ته د اکتوبر میاشتې په 28 نیټه د امریکا په نیویارک ښار کې ورکړل شوې ده. مریم دورانی په کندهار کې د خدیجر کبرا فرهنګي ټولنې مشره او په دغه ولایت کې د میرمن په نوم د یوې خصوصي راډیو امتیاز هم لري. دا د افغانستان اړول خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت نن وویل چې لږ تر لږه 210 تنه په دغه هیواد کې د زلزلې له امله مړه او 1.5 تنه زخمیان دي. د پاکستان پوځ او د ژغورنې ملکي مامورین هڅه کوي چې لرو پرتو سیمو ته ورسیږي تر څو هلته د زلزلې ځپلو خلکو سره مرسته وکړي. په عین حال کې د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وایي په افغانستان او پاکستان کې د پرونۍ زلزلې له امله متاثرو خلکو ته د خپل هیواد د مرستو تعهد کوي. جاش ارنست پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل چې امریکا د افغانستان او پاکستان د حکومتونو کلک ملاتړ ته تیار ده.
The U.S. government has been in touch with the governments in.
They were the American government, Afghanistan, or Pakistan, the government of Sir Abdul Masih Dai, and most of the world is affected by the paracharti and the Kiji Tayario. That's the Pishi Per Tulanari Pishi Jino da Walwarno, the Chida Hukmatunaba, the Dasi was yet Saram Hamakwi. Hoyo Karchi Delta is Yadawana Mohemaganam, Podwaro Hivadunuki, the American, the Narewalo Prachtiaim Rasu de Dare, USA to Huzur de Chi, Komakunakawi, Patrol Afghanistan, the Berni Halatula Parapozangulo Gudamuki. بستی عجلی بستی هم موجودی دی رپورت نوای چه ده زلزله شدت اونیمی درجه و او مرکزی ده بدخشان پا جرم رسوالی که ده زلزله تکانون پا ترکمنستان، ایران او حتی هند که هم محسوسو ده پاکستان پا زوای چه لشت لجه و اسکاری لافغانستان سر پر پوله پا وصلوال نشده که وجل سویدی ده پاکستان ده پا سرچینو ویلی چه ننسهر وقتی پا جنوبی وزیرستان که ده دوی پلی و پوستا وصلوال حمله شویده خدا نه ده سرگنده چه لمره ده زیل کمی خواه شوی پاکستانی طالبانو برستوی وقتونو که ده پولی لپوری غاری د دې هواد د پاوچ پر پوسټو حمله زیاتې کړې دي روان کال په اگست کې د پولی له پوری غاړي د پاکستانی پوځیانو پر پوسټه په حمله کې څلور پاکستانی عسكر وژل شوی وو د ترکیه امنیتي ځواکونو د دې هواد په قونیه شهر کې د اسلامي دولت یا داعش لشترژ دیش مشکوک غړي نیولې دي د ترکیه امنیتي ځواکونو په قونیه کې تر دې عملیاتو یو ورځ مخکې په دیارباقر کې چې د کوردانو سیمه ده د لشترژ وو مشکوک وسلوالو د وژلو خبر ورکړه وی ویل چې دولس تنه یې ونیول په عملیاتو کې دوه پولیس وژل شوي دي د ترکیه امنیتي ځواکونو د اکتوبر په لسمه په انقره کې د انتحاري حملو څخه وروسته د داعش پر ضد پوځي عملیاتو ته شدت ورکړی دی په انقره کې په غبرګو انتحاري حملو کې لس تنه وژل شوي او تر سلو زیات زخمیان شوي وو د چین حکومت نن له دې امله چې د امریکا جنګي بیړۍ د دوی د یو شمېر مصنوعي ټاپوګانو څنګ ته تیرې شوې پر متحدو ایالاتو شدید انتقاد وکړ دا ټاپوګان د چین جنوبي سمندرګي کې جوړ شوي دي د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند لو کانګ نن وویل چې د امریکا دا حرکت د دوی د خاورې بشپړتیا ته ګواښ دی او ټینګار یې وکړ چې له خپلې خاورې به کلکه دفاع کوي د امریکا جنګي بیړۍ نن د چین په جنوبي سمندر کې د دې هیواد د مصنوعي ټاپوګانو په 22 کیلومتري کې تیرې شوې او ټینګار کوي چې دا واټن د چین د خاورې بشپړتیا ته هیڅ ډول ګواښ نه پېښوي د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د رواني میاشتې په پیل کې ویلي وو چې امریکا به د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې په ټوله نړۍ کې پروازونه عملیات او سمندري حرکتونه کوي او د چین جنوبي سمندر له دې څخه مستثنا نه دی او د روسیې صدر اعظم دیمیتری مدویدیف باندې په مسکو کې د سربیا له صدر اعظم الکساندر ووچیچ سره د دوه اړخیزو تجارتي اړیکو په اړه خبرې وکړې د روسیې د حکومت پر رسمي ویب پاڼه ویل شوی چې دواړه لوري به د انرژۍ ترانسپورت او کرهنې په ارتباط پر ګډو پروژو بحث کوي مدویدیف او ووچیچ په سبا په مسکو کې د ټکنالوژۍ او اختراع پرانیستی فورم په یوه غونډه کې برخه واخلي د سربیا له صدر اعظم سره په دې سفر کې د دې هیواد د اقتصادي څارنې وزیر هم ملګری دی دا مهم خبرونه
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې کېشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ ولانه خبرونه کې اوریدل چې د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایي چې ټول هغه سیمو ته د ژغورنې او څېړنې ټیمونه استولې چې د بهرنۍ زلزلې له امله زیانمن شوې دي
ما کاری ما هستن که رفتن با مردم یک جا شده هم وضعیت بررسی کنن هم اگر عملیات نجات ضرورت باشه همراه هم مردم همکاری شود
افغان چارواکي د زلزلې له امله د مړو ارقام شپږ اویا تنه ښیي په پاکستان کې بیا د زلزلې له امله د مړو شمېر څه کم 228 ته پورته شوی دی د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د روسیې د هوایي ځواک او د درنو وسلو هغو مرستو ته سترګې په لار دي چې روسیې له افغانستان سره ژمنه کړې ده مریم دوریانی چې په کندهار کې د ښځو د ژوند د ښه کېدو لپاره فعالیت کوي د ملګرو ملتونو د سولې د نسل جایزه ترلاسه کړه د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د انصاف په لټه کې او د ازادۍ او اورېدونکي دوه اونیز پروګرامونه هم درته خبرو د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وای چې ټول هغه سیمو ته د ژغورنې او څېړنې ټیمونه استولې دي چې د پرونې زلزلې له امله زیانمن شوي دي. وایس برمک نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د خاور لاندې د بندو خلکو را ایستل لومړیتوب دی او بیا به د څېړنو او بشپړېدو وروسته زیانمن شو سیمو ته مرستې ورسوي. له بلې خوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي ډاډ ورکوي چې د ټپیانو د درملنې لپاره په مرکز او ولایتونو کې بشپړ چمتووالی نیولی دی. تفصیل د ناجیه صافی په رپورټ کې.
د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایي چې د تیرې ورځې زلزلې له کبله په افغانستان کې شپږ اویا کسان وژل شوي او 218 نور ټپیان دي. وایس برمک د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې زلزلې له امله 3920 کورونه ویجاړ شوي دي. نوموړي وویل چې دوی خپل د ژغورنې او څېړنې ټیمونه د زلزلې له امله زیانمنو شوو سیمو ته لیږلي دي.
زمنګ د کار لومړی مرحله هغه ټیمونه دي چې بیلابیل سیمو ته استول شوي، سو وضعیت وسیړي او که د ژغورنې عملیاتو ته اړتیا پیښه شي له خلکو سره به مرسته هم وکړي. په دوهمه مرحله کې له څېړنې وروسته به بشري مرستې ورسول شي. موږ په دې برخه کې بشپړ چمتووالی لرو.
نوموړي همدارنګه له وسلوالو مخالفانو هم وغوښتل ترڅو د مرستې رسونې په برخه کې خنډونه رامنځته نه کړي. په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې نړیوال خیریه موسسې باید له زلزله ځپلو سره په وخت مرستې وکړي. دا زلزله د دوشنبې ورځې تر غرمې وروسته په شاوخوا 1:09 کې وشوه چې پلازمینه کابل او یو شمېر مرکزي، شمالي، ختیځ او سویل ختیځ ولایتونه یې ولړزول. د امریکا د زلزلې سنجونې د معلوماتو له مخې د دې زلزلې مرکز د بدخشان ولایت د جرم ولسوالۍ او د ریختر په کچه شدت 1.1 درجې و. په عین حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دوی د وروستیو شمیرو په اساس د دې زلزلې له امله 950 کسان وژل شوي او 315 اتیا تنه ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د اړیکو مسؤل محمد اسماعیل کوسی د سه شنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې د ټپیانو د درملنې لپاره روغتونونه پوره چمتووالی لري.
روغتونونو خپل ځانګړي تدابیر له پخوا څخه هم لرل او نن هم ټول چمتووالی نیول شوی دی. روغتونونه په مطلقه توګه چمتو دي چې د ټپیانو درملنه وکړي.
نوموړي وویل چې د زلزلې له امله تر ډېره په ننګرهار او تخار کې خلکو ته تلفات اوښتي دي. زلزله ځپلو کورنیو سره د مرستې رسولو لپاره ځینو بهرنیو هیوادونو لکه هند او امریکا متحده ایالات هم د مرستو ژمنې کړي، خو له دې سره یو شمېر خلک له دې امله اندېښنه لري چې ممکن په ډیرو سیمو کې خلک لا هم د خاورو لاندې پاتې وي او د مرستو رسولو په برخه کې هر ډول ځنډ به د انساني تلفاتو د زیاتېدو لامل شي.
د پرونۍ زلزلې مرکز د بدخشان ولایت جرم ولسوالۍ ښودل شوی ده. په سیمه او دغه راز په څنګلور ولایتونو کې دغه زلزلې تر ټولو ډېره ورانی رامنځته کړې ده. لا کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان هم د شبرا سره د ټلیفون په لیکل آریان صاحب د دغه زلزلې له امله په سیمه کې د وروستیو مالی او ځاني زیانونو په اړه چارواکو څه ویلي دي، دقیق ارقام څه دي؟
سلام تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته. د تیرې ورځې زلزلې له کبله خو په کندوز کې څه مالی زیانونه او داسې نور خسارات خلکو ته نه دي اوښتي، خو د سیمه ییز چارواکو چې تېره ورځ څه ارقام رسنیو ته ورکړي وو هماغه ارقام دي، کوم تغیرات پکې نه دي راغلي. خو د بدخشان د والي
هغه ارقام څه شی دي آریان صاحب؟ اوریدونکي خو پرون راهیسې ټوله ورځ نه شي کولی چې ازادي راډیو ته کښېني یا نورو رسنیو ته یو اشاره ورته وکړي. بلې،
د تخار د دیوالي ویان سنت الله تیمور ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ د تخار په ښار کې د بي بي هاجري او کونسي چې د زلزلې په مهال دغه شاګردانو غوښتل چې د خپلو صنفو څخه وتښتي. د تېښتې پر مهال دلته دولس تنه شاګردان چې ټول انجونې دي دا وژل شوي دي او دېرش تنه نور انجونې ټپیان شوي دي چې اوس د تخار په روغ او د ویرو څنګه دی وای او صحیح وضعیت دا ور دی. همدارنګه هغه ول چې د دوی تر راپورونو وکړل شوي دي چې تخار په یو شمېر ولسوالیو کې لس تنه نور کسان هم ټپیان دي او نږدې سو کورونه ویجاړ شوي دي. همدارنګه بیا د بدخشان دیوالي معاون ډاکټر ګل محمد بیدار څو شپې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې ورځې په ارقام کې تغیرات راغلی، ځکه چې کوم راپورونه چې دوی ته نن ورکول شوي دي د بدخشان په سطحه باندې 15 تنه کسان وژل شوي دي چې په دوه کې ښځې، کوچنیان او داسې نور کسان هم شامل دي، او همدارنګه 15 تنه کسان ټپیان دي. بیدار دا هم وویل چې د دغه زلزلې له کبله د بدخشان په 9 ولسوالیو کې د فیض آباد ښار په مرکز په شمول 2340 کورونه هم نړېدلي دي.
بله آریان صاحب، له کابل د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایي چې ټولو هغو سیمو ته د ژغورنې او څېړنې ټیمونه لیږلي دي چې د پرونۍ زلزلې له امله زیانمن شوي. دغه ټیمونه تر اوسه پورې زلزله ځپلو سیمو ته په شمالي ولایتونو بدخشان یا تخار ته رسیدلي دي کنه؟
تروس پر خو چارواکو څه دا نه دی ویلي چې د ټیمونو را رسیدلي، خو د سیمې چارواکي وایي چې د دوی خپل هغه ټیمونه چې ولسوالۍ ته استولي دي څو د دغه ارقامو د تلفاتو دقیق ارقام راغونډ کړي او متضرر کورونو لیست ونیسي چې هغوی سره اړینې مرستې په وخت سره ورسیږي.
اجمل آریان، تاسو نه مننه. له ازادي راډیو سیمه ایز خبریالو چې په بدخشان، تخار او کندوز او دغه راز اړوند شاوخوا نورو سیمو کې د پرونۍ زلزلې له امله د رامنځته شوو مالي او ځاني زیانونو په اړه د وروستیو تلفاتو دقیق ارقامو په اړه د چارواکو د خبرو په استناد معلومات راکول. لکه څنګه چې مو واورېدل، تر اوسه پورې افغان چارواکي دقیق نه پوهېږي چې دغه زلزلې په افغانستان کې څومره ورانۍ رامنځته کړې ده. د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې مبارزې په برخه کې دولت وزیر وایي ټولو هغو سیمو ته چې د پرونۍ زلزلې له امله زیانمن شوي دي ټیمونه استولي دي تر څو وګوري چې زلزلې څومره مالي او ځاني زیانونه اړولي، او وروسته به دا پریکړه وکړي چې دوی ته څه ډول مرستې ورسوي. پرونۍ زلزله یوازې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې نه ده احساس شوې، بلکې په څنګلورو، د افغانستان په ګاونډیو پاکستان او هند کې هم د دې زلزلې ټکانونه احساس شوي دي او ډېرې سیمې لړزولې دي. په پاکستان کې د پرونۍ زلزلې له امله د مړو او ټپیانو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی، او د دې هیواد د چارواکو په وینا تر اوسه په زلزله کې د وژل شوو شمیر 228 ته پورته شوی دی. له طبیعي آفتونو سره د مبارزې د ملي ادارې د چارواکو په وینا زلزلې تر ټولو زیات خیبر پښتونخوا ایالت ځپلی، او یوازې په دې ایالت کې تر اوسه 115 کسان وژل شوي دي. جزئیات له پېښور د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په راپور کې اوري.
په پاکستان کې د تېرې ورځې د پیاوړي زلزلې د قربانیانو شمېر شېبه په شېبه زیاتېږي، او د چارواکو په وینا تر دې دمه په زلزله کې د وژل شو شمېر تر 228 اوښتی او تر 1400 زیات کسان پکې ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مرکزي او د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت د دې ایالت په ګډون په قبایلي سیمو کې له زلزله ځپلو سره د مرستو بهیر چټک کړی، او دغه سیمو ته د ژغورونکو ډلو درملو او خوراکي توکو د لېږلو لړۍ هم پیل کړې ده. په خیبر پختونخوا کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې ادارې د دوشنبه پر ورځ خپل تازه خبر کړی راپور کې ویلي چې دغه زلزلې تر ټولو زیات خیبر پختونخوا ایالت ځپلې، او یوازې په دې ایالت کې تر دې دمه 115 کسان مړه او 1400 زیات ټپیان شوي دي. د دغه ادارې د چارواکو په وینا د زلزلې له امله تر ټولو زیات زیان د خیبر پختونخوا لري پرتو غرنیو سیمو چترال، شانګلې او سوات کې اوښتي، او پر ځاني زیان سربېره په دې ایالت کې تر 2000 زیاتو کورونو او ودانیو د نړېدلو خبر هم ورکوي. که څه هم په پاکستان کې چارواکي د زلزلې له امله د قربانیانو د شمېر د ډېرېدو خبر ورکوي، خو د دې ترڅنګ وایي چې اوس هم لري پرتو سیمو څخه د مرګ ژوبلې راپورونه ترلاسه کیږي، او اندېښنه ښایي چې ښایي د تلفاتو شمېر لا زیات شي. له بلې خوا، پاکستاني رسنۍ د زلزلې د قربانیانو شمېر تر 350 زیات ښیي، خو له طبیعي آفتونو سره د دې هیواد د ملي ادارې مشر امیر افاق د دې هیواد له ځینو رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د تلفاتو په اړه د معلوماتو غونډولو لړۍ روانه ده، او اوس مهال د کره شمېر په اړه څه نشي ویلی. که څه هم د لومړنیو راپورونو له مخې دغې زلزلې د خیبر پختونخوا د ملکنډ په ګډون، چترال او نورو سیمو کې ډېر تلفات اړولي، خو اوس مهال د وروستیو تلفاتو په اړه څه ویل بل وخت مخکې وي. پر خیبر پختونخوا سربېره ډېرون کرښې ته سیرمه په قبایلي سیمو کې هم د زلزلې د تلفاتو شمېر مخ په ډېرېدو دی، چې په دغه سیمو کې تر دې دمه 30 کسان مړه او 950 ټپیان شوي دي. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم نور شریف له لندن څخه اسلام آباد ته راستون شوی، او د زلزلې د تلفاتو د معلومولو او له قربانیانو سره یې د مرستې د بهیر د چټکولو په هدف د دې هیواد د سیاسي او پوځي چارواکو یو بیړنۍ غونډه رابللې ده. د یادونې وړ ده چې په پاکستان په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا کې تر دې مخکې په 2015 میلادي کال کې هم په اکتوبر میاشت کې پیاوړی زلزله راغلې وه، چې په نتیجه کې 30,000 زیات کسان مړه او لکونه نور بېځایه شوي وو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام بسل شر پند ته پاوري له 2 بجو د ماښام د سهار تر 2 بجو په همدې چپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوریدلای شي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د روسیې د هوایي ځواک او د درنو وسلو هغو مرستو ته سترګې په لار دي چې روسیې له افغانستان سره ژمنه کړې ده. د ولسمشر یو ویان وایي افغانستان د سختدریز وسلوالو په وړاندې روانې جګړې ته په پام سره ځمکنې او درنو او هم د الوتکو په ګډون هوایي جنګي وسایلو او تجهیزاتو ته اړتیا لري چې په دې برخه کې د روسیې د مرستې هم هرکلی کوي. ظفر هاشمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې مسلې تاکید وکړ چې افغان حکومت هیله من دی چې روسیې به ډېر ژر دغه مرسته افغانستان ته ورکړي. جزئیات یې د یوسف خانزادران په رپورټ کې اوري.
افغان امنیتي ځواکونه کله کله نو رئیس په لوی ازموینه او د وسلوالو مخالفینو سره په جګړو بوختي. لبلې خوایي وړتیا او تجهیز هغه مسله ده چې تل تر یادونه کیږي او شکایت دا وي چې افغان ځواکونه د جنگ پر مختللي وسایل نه لري. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د دغه اړتیا د پوره کولو او په تیره بیا د جنگي الوتکو د اصلولو لپاره د روسیې مرستو ته سترګې په لار دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ چارواکي په دې باور دي چې په افغانستان کې روان جنگ ته په کتو کوم چې سیمه هم ګواښي اړتیا ده چې روسیه ژر تر ژره ځینې مهم جنگي وسایل افغانستان ته ورکړي. د جمهور رئیس ویان مرستیال ظفر هاشمی وایي چې افغان حکومت په دې اړه د روسي چارواکو سره هم خبرې کړې او دغه هیواد له افغانستان سره د مرستو ژمنه هم کړې ده.
افغانستان
یو خپلواک هیواد دی او د نورو هیوادونو سره د رابطې جوړولو عام او تام صلاحیت لري. هغه امنیتي تړون چې افغانستان له امریکا سره کړی د داسې هڅو معنی نه ګرځي. زموږ هیله دا ده چې دا ډول مرستې زموږ په امنیتي ځواکونو ښه اغېز لري او د دوی په لاس کې ډېر تجهیزات ورکول افغان ځمکني ځواکونو ته په جنګ کې ښه وړتیاوې ورکوي. له دې وړاندې وال سټریټ ژورنال د روسیې امریکایي چارواکو لخلې لیکلي چې ولسمشر غنی له روسیې د جنگ سپک او درانده تجهیزات او پرمختللې می 15 الوتکې غوښتي. په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر میتنسکي لخلې هم داسې راپورونه خپاره شوي چې روسیه به د افغانستان د غوښتنې په پام کې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د افغانستان په جنګونو کې تر ډیره روسیې وسلې استعمال شوي او ویل کېږي چې افغان ځواکونه تر ډیره ورسره آشنایي لري. له دې وړاندې د امریکا دفاع وزارت هم د افغان ځواکونو لپاره میش پارس الیکوپټرې له روسیې اخیستي وي او ویل کېږي چې دوی جنگ لپاره کفایت نه کوي. له دې سره چې د ولسي جرګې ځینې غړي له روسیې څخه دا غوښتنه د اندېښنې وړ بولي خو د چارو ډېر کارپوهان افغانستان ته د روسیې تجهیزاتو پر وړلو خوشبیني ښیي. د سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزی وایي چې د بن غونډې د پریکړې په اساس هر هیواد کولی شي له افغانستان سره نظامي مرستې وکړي او دا کار په افغانستان کې دغه هیواد د حضور په معنا نه ده.
کمک که امریکا میکنه با اساس کنفرانس بین المللی شیکاگو هست. خطوط بسیار مشخص است که به هیچ وجه روسیه دو خطوط نباید وارد شه و وارد هم شده نمیشه. طوره کمک کی و فنی با اون مسائل استراتژیک غیر فنی ارتباط نداره. یک مسئله که مانع جنگ نیابتی خواهد شد. دوم اگه دولت افغانستان نیابت بکنه ما فکر میکنم هیچ گاهی نه. البته منطقه ما کشورهای وجود داره مثلا خود پاکستان از روسیه مستعد از امریکا و از چین ها. اما هیچ گاهی زمینه‌ساز جنگ
د افغان ځواکونو په لاس د ضروري وسایلو له نشتون څخه تل شکایتونه شوي چې افغان حکومت بیا د دغړتیا او د پوره کولو لپاره کله نوي ډیلی کله بیجنګ کله منځنۍ اسیا ته د مرستې لاس غځولی خو ویل کېږي چې تر ډیره دا غوښتنې بې پامه نیول شوي دي. د پوځي چارو کارپوهان وایي هر څومره چې افغان ځواکونه د جنگ پر مختللي وسایل ولري هغومره به د مخالفینو زور مات او دوی به په جنګ کې خپل روحي او فزیکي توان بایللی وي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
و مورېدل چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د روسیې د هوایي ځواک او د درنو وسلو هغو مرستو ته سترګې په لار دي چې روسیې له افغانستان سره ژمنه کړې ده. روسیې په افغانستان کې د ناامنیو په زیاتوالي په تېره بیا په وروستیو کې د داعش ډلې د فعالیت پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. روسیې له دې ته اندېښنه لري چې ښایي په افغانستان کې سخت دریز د افغانستان له پولې منځنۍ آسیا ته راواوړي او روسیې ته هم د امنیتي پلوه خطرونه متوجه کړي. روسیه دغه راز په د کندوز کې د طالبانو په وړاندې د افغانستان د روانې جګړې ته هم پام اړولی دی او د دغه جګړې کې چې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو مخالفانو د وسلوالو طالبانو په وړاندې مخته وړي د افغان اوایي ځواک د تشې ډیر احساس کړي. افغان چارواکي وایي چې دغه تشه تر اوسه پورې نړیوالو ځواکونو سمه نه ده پوره کړې او له همدې کبله غواړي چې روسیا د هوایي ځواک په برخه کې له دې هیواد سره مرسته وکړي. په کندوز کې د وروستۍ جګړې له کبله ویل کېږي چې د درش پېته دولتي ادارو تجهیزات په بشپړه توګه له منځه تللي دي. همدارنګه 12 دولتي ادارې هم په بشپړه توګه سوځېدلي او د بمونو په وسیله ویجاړې شوې دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان پرې رپورټ لري.
په کندوز کې د جګړې له کبله د درش پېته دولتي ادارو تجهیزات له منځه تللي دي. په کندوز کې د جګړو له کبله د درش پېته دولتي ادارو تجهیزات له منځه تللي دي. همدارنګه 12 دولتي ادارې په بشپړ توګه سوځېدلي او ویجاړې شوې دي. له کابل څخه کندوز ته د دولتي ادارو د وراوختو زیانونو په هدف د حقیقت موندنې راغلو استازو رسنوي ته وویل چې دوی په لومړي ګام کې غواړي د دولتي اداراتو خسارات راټول کړي، څو متضرر رشوی ادارې بیرته خپل فعالیت پیل کړي چې د خلکو ستونزې هواري شي. د حقیقت مندنې استاذ رئیس عبدالحبیب جبارخیل په خپل خبرو کې رسنوی ته داسې وویل:
د قدم اول اولویت کاری نمیاس کې ادارات دولتي او مؤسسات عمومي په پوهه ساده شون تاریخ خدمت
موږ لمړی غواړو چې دولتي ادارې او ټولګټې ادارې بیرته فعال کړو. همدارنګه دلته د ټولو وزارتونو ادارې موجود دي، څو هغه بیرته فعال شي چې د خلکو ستونزې هواري شي او خلک وکولی شي خپل ستونزې اړوندو ادارو ته وړاندې کړي، څو له متضرره شوو خلکو سره په وخت سره مرسته وشي. هغه وویل چې ملکی خلکو ته د وراوختو زیانونو په اړه هم کمیسون جوړ شوی دی، څو د خلکو د کورونو، دوکانونو او داسې نور ملکیتونه چې تخریب شوي دي دقیق ارقام راټول کړي، څو له متضررو خلکو سره مرسته وشي. په همدې حال کې د کندز ولایت سرپرست حمدالله دانشي هم په خپلو خبرو کې وویل: کله چې دولتي ادارې بیرته خپل فعالیت پیل کړي نو د خلکو ستونزې به په وخت سره هوارې شي.
موږ منتظر مرکز هستیم چې پروګرامې در رابطه با کمک به
موږ باید لومړی دولتي ادارې بیرته فعال کړو، څو خلکو ته د خدمت جوګه شي او د خلکو مشکلات هوار شي. همدارنګه موږ مرکزی حکومت ته په تمه یو چې له ملکی خلکو سره څه مرسته کولی شي، ځکه په کندوز ښار کې د یو زیات شمیر خلکو کورونه، دوکانونه او داسې نور ملکیتونه هم تخریب شوي. دانشی دا هم وویل چې له دوی سره یو شمیر مرستندویو خارجي او داخلي موسسو د مرستو ژمنې کړي دي. هغه وایي چې دوی غواړي مرستې په یو منظم شکل کور په کور وویشي، څو ټول متضرره خلک له بشري مرستو څخه برخمن شي. د یادونې ده چې د کندز ښار 14 ورځې د درنې جګړې شاهد و چې د دغې جګړې له کبله د دولتي تاسیساتو تر څنګ د یو شمیر ملکي خلکو ودانۍ، دوکانونه، مارکیټونه او داسې نورې ودانۍ تخریب شوی دی. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندوز.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کندهار وی او سی دونکو مریم دورانی د نړیوال سولې او پرمختګ د پروګرام لپاره د ملګرو ملتونو د سولې د نسل جایزه تر لاسه کړه. مریم دورانی ته د جایزه څو ورځې وړاندې د امریکا په نیویارک ایالت کې ورکړل شو. مریم دورانی د جایزې د ترلاسه کولو وروسته وویل چې د افغان میرمنو د عامه پوهاوي د سطحې لوړولو او د هغوی د ژوند د ښه کېدو لپاره به خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. محمد صادق رښتینی له کندهار پرې رپورټ لري.
د کندهار یوې ځواني مدني فعالې او د کندهار د ولایتي شورا پخوانی غړي مریم دورانی ته د ملګرو ملتونو د سولې نسل جایزه ورکول شوه. د سولې د نسل جایزه هغه مخکښو میرمنو او نارینه ته ورکول کیږي چې د سولې د ټینګښت لپاره کار کړی وي. دغه جایزې ته د افغانستان څخه دوی میرمنې مریم دورانی او له هرات څخه حسینه نیکزا ټاکل شوي وي. مریم دورانی په کندهار کې د خدیجه الکبرى اجتماعي او فرنګي ټولنې مسؤله او د میرمن رادیو د امتیاز څښتنه ده. دغه دوی افغان میرمنې د یو ان ډی پی د لوري د آزاد رقابت او د انټرنیټي رای ورکونې د لارې بریالي سوي دي. مریم دورانی ته دغه جایزه د اکتوبر په 23 د امریکا په نیویارک ایالت کې ورکول شوه. هغه د جایزې د ترلاسه کولو وروسته وویل چې د افغان میرمنو د عامه پوهاوي د سطحې د لوړولو او د هغوی د ژوند د ښه کېدو لپاره به د دې فعالیتونه ادامه ولري.
از جمله میتونیم که حضور زنان در شوراهای ولایتی پارلمان و سنا ببینیم، به خصوص که نسل جوان ما فعلا تعداد زیادی را ما میافتیم که به حیث نماینده مردم در شوراهای ولایتی حضور دارن، و به خاطر همین من فکر میکنم که نقش زنان در بخش های سیاسی بسیار پیش رفته و در ساردهای بسیار خوبی هم داشته.
مریم دورانی د خپل فعالیتونو له کبله له دې مخکې هم د ځینو نړیوالو ټولنو څخه جایزې ترلاسه کړې. نوموړی د 2004 کال راهیسې د ښځو د حقونو لپاره په کندهار کې فعالیت کوي.
و امرودل چې مریم دورانی چې په کندهار کې د ښځو د ژوند د ښه کېدو لپاره فعالیت کوي، د ملګرو ملتونو د سولې د نسل جایزه ترلاسه کړه. په همدې سره ورسېدو د خبرونې دوهمې نیمایي ته وړاندې د ازادي راډیو د پروګرامونو د اونیزو پروګرامونو دوه نوې لړۍ درته خپرو، د انصاف په لټه کې او ازادي او اورېدونکي. خو اوس بیا هم فرشته جلال زی ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا نن په دې هیواد کې د زلزلې له امله د رسیدلي مالي او ځاني تاوان په اړه خبرې کوي، او حکومت وایي چې ډېر ژر به دغو سیمو ته د بیړنیو مرستو د لیږلو پروګرامونه برابر شي. د پاکستان حکومت وایي چې لږ تر لږه 210 تنه د زلزلې له امله په دغه هیواد کې مړه دي او 150 تنه زخمیان دي. د افغانستان حکومت وایي چې د مړو او زخمیانو دقیق شمیر لا هم نه دی څرګند، ځکه د یو شمیر چارواکو په وینا زلزله ځپلو سیمو ته د امنیتي او ترانسپورتي ستونزو له امله ډېر لاسرسی نشته. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې ډېر ژر به د افغانستان لویدیت زون ته یو پلاوی واستوي، څو هلته په زندانونو کې پر یو شمېر ښځینه بندیانو د ځینی کسانو چې د افغانستان د قضایه قوې سره ارتباط لري د جنسي تیری په اړه څېړنه وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو پر حکومت باندې چین په شدید انتقاد کړی دی. یو ویلی دی چې د امریکا جنگی بیړۍ نن د دوی یو شمېر مصنوعي ټاپوګانو ته دومره نږدې تیری شوی دی چې دوی پر خپله خاوره تیری ګڼي. د ترکیه امنیتي ځواکونو د دې هیواد په قونیه ښار کې د اسلامي دولت یا داعش لږ تر لږه 10 مشکوک غړي نیولي دي. د ترکیه امنیتي ځواکونو په قونیه کې تر دې عملیاتو یوه ورځ مخکې د کوردانو په سیمه د یاربقیر کې د لشت لژه وو مشکوکو سوالو د وژلو خبر ورکړی وو. او د روسیې صدر اعظم نن د سربیا له صدر اعظم سره ګوري، او ټاکل شوی ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر تجارتي اړیکو به خبرې وکړي.
او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د سلام پړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي راډیو څخه اوري. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د دې شرکت عمومي رئیس او ورسره یو پلاوی تیر ورځ ازبکستان ته ولاړ. د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا شرکت عمومي مشر به ازبکستان هیواد ته د 2014 کال د برېښنا مهالویش وړاندې کړي. د افغانستان وارداتي برېښنا تر ډېره حده د مرکزي اسیا له هیوادونو څخه ورکول کېږي چې د برېښنا چارواکي باید دې هیوادونو ته له اړتیا سره سم سفر نه وکړي. د شاغلی توحیدی په خبره د برېښنا ریاست عمومي رئیس به د دې هیواد څخه د نور برېښنا غوښتنه هم وکړي. تکل شوی د چی په شمال ختیځ زون کې 3000 میوه لرونکي باغونه جوړ شي. په دې زون کې د باغدارۍ مسول محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته ویل چې د دې ترڅنګ به دغه باغ لرونکو ته ځینې تخمونه هم ورکول شي چې د دغو باغونو په خالي ځایونو کې کښېږدي.
بغلان، کندوز، تخار او بدخشان کې په خزاني کمپاین کې موږ نظر کې لرو 3000 باغ په دغو ولایتو کې نوي احساس وو.
د شاغلي ملاخیل په خبره د دغو باغونو جوړول به د دې زون پر اقتصاد اغیز وکړي. تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنی اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ او 6.5 پله، یو ایرو 1.5 افغانۍ او 5 پله، یو انګلیسي پون 98 افغانۍ او 6 پله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 6 پله، او زر پاکستاني کلدار 412 افغانۍ.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبلو یاغي پسې ورشبلو یاغي پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم. دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې وای په پردي وطن مسافري دومره سخت نه وي لکه په خپل وطن بیکوري له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه افغانستان ته د لکونو افغان کډوالو بیرته ستنیدنه له ګڼو ستونزو سره مخ ده چې شکایتونه یې تر ډیره د رسنیو له لارې خپاره شوي دي له دې ستونزو څخه یوه مهمه او اړینه یو شمیر راستنو شویو افغان کډوالو ته د استوګنځایونو د نه برابرولو ستونزه ده چې د ازادۍ راډیو د انصاف په لټه کې د خپرونې د سب سټوډیو وري په څوزلي ټکولې ده دا ځل په همدې اړه بیا هم قاری محمد یوسف هاشمی چې ستونزه یې اوریدل شوې خو رسیدګي ورته نه ده شوې
زمانم قاری محمد یوسف هاشمی ده د قرباغ ولسوالی ولایت کابل
بله هاشمی صاحب څه ستونزه لري تاسو کې چې ستونزه مراته وای
ستونزه خدای دې وروره چې ما تقریبا 28 کال په پاکستان په خور کې ما وخت تیر کړی دی نو هغه ځای نه مونږ ډېر په مشکلاتو سره لکه دې ځای غوندې مونږ کورونه غونو لکه یو کور کې کرایه کې نه بلکې کې نه اوس دا بجلی چې کوم دی او اوبه قطع کړی دي مونږ باندې نو زه توان هم نه لرم زما اکثره دا ماشومان چې کوم دي زه مخکې هم راغلی یم یو ځلي پهله نه راغلی یم زما یو ماشوم دا کېدی شي دا کسان لیدلی وي ستاسو دا داسې معلول دي که نه لکه ما غور څوک نه دي اورېدلی بالکل زما مشکلات دي دلته داسې یو کور کې زه جوان کوم که تاسو راشي نږدې نه وګورې که نه نو دلته نه چې کوم دی دا کور چې کوم دی که نن وي که سبا وي غورځېږي نو زما ماشومان چې کېدی شي دغه شي زه نو دا زمونږ ګناه په چا په غاړه کې نو تاسو نږدې نه چې وګورې ښه خبر ده اوس که زه تا ته دروغ هم وایم کېدی شي که رښتیا هم وایم کېدی شي خو نو چې نږدې نه سړی وګورو بیا پته لګي چې رښتیا خبرې دي که دروغ دي
بله مشخص غوښتنه م څه ده
مونږ یو سرپناه راکړي سر چې خپل دا مشکلات د خپل ماشومان زه خو که کور ونیسم نو ډوډۍ د کوم ځای نه کو که ډوډۍ ونیسم کور د کوم داسې مشکلات سره مخامخ مشه
بله په تېره څو خپرونو کې هم تاسو یو ځل راغلي وی د کډوالو چارو د وزارت له ویان سره دغه ساسې ستونزه شریکه کړه هغه وویل واده یو کړ چې دغه ستونزه به ستاسې هواروي نو څنګه څه رسیدګي ورته ونه شوه
یار سرجی زه خو ورلم هلته نه چې کوم دی زه رښتیا سره ورلم خو هېڅ زه ورلم ما ته ویل کېناستم ډېر کېناستم ما تر 4 بجې پورې 4 بجې پورې چې کوم هلته کې کېناستم که نه نو هغه غریب یو مامور یو ډېر یو دلسوزه غوندې و هغه رو ټایم راته راکړو خو لکه هېچا غور ونه کړو بیا په سبا باندې زما زړه طاقت یې ونه کړو ورلم اسنزاده خدای دې خیر ورکړي جاوید اسنزاده هغه کرایم راکو لکه چا غور موري ونه کو بالکل چاته پوسم نه کاته وزارت ته چلان ما باډی ګاردان او قسم مصیبت او هغه بس ما ته پرین خود مې ته دا ور راخو کنه مل ور بل ور مر عالم دلته نه کیناستم وای نه بس کیناله نشته بس وزیر مزین نشته مل خاص ته بیا ورلم دغه ته پارلمان ته دغه ته دا زلمای رئیس شکایت دی هلته نه چورلم هغه غریب ما ته دغه راکړه که جاوید صاحب غونتې بس نغم دلسوزی وکړو خو اوس چا ته پوس هم نه کوي چې ته څنګه یې څنګه نه یې خو دا زما ماشومان چې تاسو وګورئ که نه ټول معلولان دي کاروباري خو نشته بغیر د خدای نه زه یم نو که چا کومک وکړو وبخرو که نه بس هسې دغې ده
مننه هاشمي صاحب انشاءالله ستاسې ستونزه بیا ځلې هم کوشش کوو چې له چارواکو سره شریکه کړو تر څو یوه حل لاره ورته پیدا شي
اوس که داسې مهرباني وکړي چې اوس سړي ما ته هغه ځای نه پیدا کړي چې زما کار وشي بیا ستاسو ډېره ډېره مهرباني به نو سر
او مننه کور ودان ښه ژوند
الله دې عزت وکړه سر مهرباني
و موږ غوښتل چې د ښاغلي هاشمي دغه ستونزه د کډوالو او راستنیدونکو چارو له یو بل چارواکي سره هم شریکه کړو دا ځل د یاد وزارت د کورنیو بې ځایه شویو رئیس مهر خدا سبار یې مرستې ته ټټر وهي او وایي چې تر راتلونکي یوې اونۍ پورې به قاری محمد یوسف هاشمی دغه ستونزه ونه لري
تاسو ته معلومه ده چې وزارت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د دغه او د راستنیدونکو مهاجرینو لپاره ځینې شارګوت جوړ کړی ده چې دا په یو میکانیزم په اساس چې یو کمیسیون جوړ شوی ده په وزارت کې د کمیسیون غړې د نور وزارتونو هم عضویت لري په دې کمیسیون کې. زه همدا تعهد تاسو ته ورکوم چې دا ورور دا کېدای شي چې زما نمبر ته زنګ وهي او زه خپله د دې ورور سره همکاري کوم او خپل عمل طرز العمل چې دی هغې ته د وزیر صاحب او د نور مقاماتو سره یو ځای زه دا د دې معضله حلوم انشاءالله.
ښاغلی سبار پخوا هم له دغه ورور سره وعدې شوې وې چې د دوی ستونزې به انشاءالله حلیږي. دا ځل مو ځکه وغوښتل چې په تاکید سره یې تاسو ته ووایو انشاءالله چې ژمنه به وي چې د دوی ستونزه هوارېږي.
زما تعهد همدا دی چې همدا اوس هغې سره د دې ورور سره کومک کوم. خو بیا هم د تاسو برنامه چې دی رسانه چې دی دا خپل برنامه تعقیبوي د تعقیب تاسو کولای شئ چې بیا هم ما سره تماس نیسئ. ان شاء الله چې بیا یو هفته دو هفته بعد ان شاء الله دا ورور درسونه زبا نلری ان شاء الله راضی به وید زمون اجراتونه. با وجود چې زما منده ته او زما هغه د لایحه چې دی د بیزاشه او خلکو لپاره هغه دی رسیدګی دی. خو بیا هم زه د نور چارواکو سره د وزارت د کډوالو او رسنیو چارو چارواکو سره زه دا هغه تعهدم چې بیا زه دا ورور سره کومک دا زما ورور چې دا همدا اوس دا کېدای شي چې ډایرکټ زما نمبر ته زنګ وهي او زه خپله دا معضله حلوم.
د انصاف پلټکه
آزادۍ رادیو په بی پرې ډول ستاسو د سنځو د هواري هڅه کوي. د انصاف پلټکه اونیزې خبرونه ته خپل سنځي وایي. موږ به د امکان تر حده هڅه وکړو چې مسول چارواکي ورنه خبر کړو. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0992 89 40. بیا ځلی وایم 0992 89 40. تر بیا موزاج ملتورمان په لوی او بخون کې خدای سپارم. ستونزې مو کمې او هوساینه مو نصیب شه.
آزادی رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه را ولېږئ. 0000 2 4 3 6 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 15. آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. په دې ونه کې بیا هم ځینو اوریدونکو په خپلو سیمو کې د بیلابیلو مسایلو په اړه شکایتونه راستولې دي چې د خبرونه د وخت په پام کې نیولو سره ځینې تر اورو. څوک له بیکاری ستړي سوي دي، لکه د ارڅخه یو شمېر اوریدونکو ته برېښنا د نشټوالي څخه شکایت لري، او د غرض د هلمند نه امنۍ په اړه هم تاسو پیغامونه رسیدل دي. د تاسو او د هم تاسو پیغامونه.
هلو السلام علیکم. زه د ازادي کارکونکو ته نورانی کوم جمعون اسرائیل در زابل ول خاک افغان جو رسوالی ام صدر په ایران کی ام کارون نو ست تاکلی ده ماده خبر ده چې باید دا بچا نو بچا موږ در بازار کړی باید افغانستان جو تکا پیدا کی موږ ټول افغانان در بازار خپل مسافر یو نو اندوالا نو افغانستان کې څنګه اندوالا نو کو نو خدای په امان دا خبره باید شو.
السلام علیکم. زه د دې خبرې کوم موږ مخالفین ورور څخه غواړو چې نور افغانستان کې جګړه بس کړي. افغانان ډېر کړي د دې د سره کې افغانان سره یې دي نور املاد دې ته دې ته چې په وانتا کې نور د جګړه بس کړي وخت هم نه شو.
بله السلام علیکم. زه درېم ته خوش ولایت نه مود اشرف غنی عبدالله څخه دا غوښتنه ده چې په خوش کې د ریا سودا کوم شی دې سودا نشته. عبدالله اشرفانی څخه دا غوښتنه کوم چې د خوست کاروبار ته متوجه شي. په خوست کې کاروبار په روان کې
ډیری خلک غلو ته مخه کړه غله کوي، ډیری خلک طالبانو ته لاړه طالبان څخه تنخیا اخلي، ډیری خلک چې افغانستان حکومت ته لاړه حکومت وکړي خدا سي ده د افغانستان امنیت پټانه څه صحیح شي، خپل افغانستان ته به تل نه سجا ته ورسوي. موږ شروانی عبدالله خدا غوښتنه ده چې په خوست ولایت کې کاروبار نشته، د کاروبار ته ډیره ډیره غوښتنه وکړي.
ازادي ټول کارکوونکي زما د سلامونه ورسېږي. بس سلام ما پیغام دغه د مشر اشرف غني څخه چې دغه د میوند ولسوالۍ د سر بغل طالبان چې دي هغه اچ ورته تقریبا سر مشکلات کې چې لارې را باندې بندې کړي دي، نه موټر راتلی شي نه پرېږدي نه خوراک راځي، یوه ګوني غنمو کې دي هلته په 2 سوه مان په 2 سوه پوره دغه کې نه په 2 سوه 500 روپۍ ده. موږ داسې دا خواهش کوو چې دغه چې تجربه دغه مجال شروع کړي، چاسي دي بنجره ودي دغه کار دي وکړي. نو ډېر ځینې پتنګ دي او ځینې فزاج دي، دغه موږ دغه یله د ځار کوشش کوو چې دغه نور پروګرام دی واوري دغه څنګه نه ساتو ورته. وسلام پرې تر.
الو سلام علیکم، زبی ولای ننګرهار ولایت مې تماس نیولای دا موږ ور راځان د ایست وراو طالبانو ته وراو ار او سټرکچرات موږ وراو بیا کار یو بیا کارګا خلګو چې بیا دا ډوډۍ نه لرو، دا طالبان 15000 روپۍ دې میاشتې ورکوي، دا یې 10000 ورکوي، 3000 روپۍ ورکولې خو ته ما سپورت کړې دا موږ غریبان در څو پی اتې کوم پروا نه ته مالی څو چې خو به مو یې او کرایې قیامت سوي دې تل وریا سو ګیس وریا سو کرایې قیامت دې وروره جان ولې سر نه پوته ته یو څلکونه په خصو کرایې هغه کرایې دې خو بلیا دې خدای دایمو دا ګوروره سوې رئیس چې مو وسلام
عبد الواحد هلمن الله سین ساکرالو سوالی څنګه لري ته نیواله ده د فشن کمپنی څخه موږ دا غوښتنه لږ ده په ساکرالو سوالی کې انټرنیټ کار نه کوي، نو موږ غواړو چې دا باید دی فعال شي. وسلام
ما پیغام دا دی زه د هلمن ولایت د مرجی ولسوالۍ د تاریخ او د کلي خبره کوم چې موږ اوبه ډېرې ترخې دي، زما دا د لوړو مقامو ته ورسېږي چې موږ ته ګرمې ده مسیسې وباسي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه سودلہ در وزگان والا د شیدا ساس ولسوالۍ څخه ته خبرې کوم. ما هیلې دا دي چې موږ نه غوړي نه پنیر نه برا هیڅ شی موږ ته نه ملاویږي، موږ لارې بندې دي، موږ مټران بندې، موږ د حکومت څخه دا هیله کوو چې موږ ته لارې د خلاص کړي، موږ ته وړه راوي، موږ ته پنیر راوي، موږ کوچنیان وږي تږي دي، موږ دا د حکومت څخه دا هیله کوو که اشرف غني که آریوي چې موږ ناره واوري، موږ ډېر وږي، موږ ډېر خوران مسلمان خلک یو، تاسو پر موږ رحم وکړئ، موږ دا غیله ده. السلام علیکم.
د ننګرهار ولایت په خوګانې دولت سالۍ د منطقې څخه زه الماس جوهر خبرې کوم. اسارک خنی ولې شیرزاد خوګانې پچیرو اعظم د بلا چین چفریار اسې په نامه مکتبونه موجود دي، شاګردان شته اول سم کې شامل شي، د دولسم سم نه پاریخ شي ولې په کور کې ورته کتاب او نتایج دواړه جوړیږي. شاګردان سویا نه لري، تعلیمي کتابونه نه لري، درسي کتابونه نه لري، تعلیمي پورا نه وي، بس دوی ورته پورا کوي. او په دغه مکتبونو کې په یوازې دی چې د افغانستان د راتلونکي لپاره ګټه وکړي، ورته تاوان سمانی دي، ځکه په دغه مکتبونو کې ډیمین اچولو او نور تخریب کار درسونه ورکول کېږي طالبان دخوا. د معلم نه 500 افغانۍ هر میاشت کې طالبان اخلي، په دې ځایونو کې معلمان زیات طالبان سره جنگ کې مستقیما برخه اخلي، زیات معلمان قاضیان او مفتیان دي. طالبان چې څوک ونیسي هغوی جزاګانې ورکوي، د وژلو فیصلې پرې کوي، د سر غوڅولو فیصلې پرې کوي. زیات معلمان داسې موجود دي چې د پوهنې وزارت په دې برخه کې باید غور وکړي. د مربوطه ولایتونو د معارف لخوا تفتیش کېدای هم نشي. او بل خبر ادا سي دا چې په دغه اکثر ولایتونو کې د حزب اسلامي غړي رئیسان دي، دوی ډېر ضعیف او بې سواده ملا په نامه باندې سړی وي، ولو که دا تعلیم لري او کنه لري د معلم صفات مقرره وي، او زیات دولسم په اسانۍ د 40000 افغانۍ په مقابل کې مقرره دي. که سوانی په وزارت یا ریاستونو کې وکتل شي، دغه خلک یو هم د فراغت او مسلکي ښوونکي هم معلم نه دي. دا ډول زده کړې خوونکی ته رتلم کې واسطه د معلم لپاره، د شاګرد لپاره، د خلکو لپاره په درد نه خوښي. او اوس هیڅ په هیڅ پیدا خبره په دروازه یې نه کړي. دا ډول شاګردان شته چې هم په اردو کې معاش اخلي او هم شاګرد دی. دا ډول کسان معرف کښته دی چې دوه ځایونو کې معاشونه اخلي او هم محصل دی. د اساسي قانون پر مطابق د مامورین د قانون له مخې دا نقصان په ټول هیواد کې بعد ټول وخت کې بنده ده چې سړی په دوه ځایونو کې کار وکړي او دوه ځایونو کې معاشونه واخلي. دا د حکومت لپاره ضرر رسوي. د ښوونې او روزنې وزارت یا د معرف وزارت د پوهنې وزارت باید په دې برخه کې پوره تصمیم ونیسي او په دغه څو کلونو کې د تعلیم او تربیې سیستم کاملا ویجاړ، ناولی، چټل او هر ډول آفات او بلاوې پکې موجودې دي، باید د غور لاندې ونیسي. په درنه
السلام علیکم. ما اړیکه نیولې د هلمند ولایت څخه. زه فیاطمه مستمن کې دا غوښتن دی چې د عمومي سړک تر څوه دی چې کوم سړک تر څوه دی دا سړک موږ سره علاج شي او موږ دا غوښتن هم لرو په هلمند کې چې موږ ته یو سمه زمینه راته مسایل چې دولت ته پاتې سر موږ ځوانان څوره جکار دی په نشو اخته دی او دولسم چې فارغ شوي دولس کال فارغ شوي هغه هم په نشو اخته دی. نو حکومت مسایل موږ د حکومت دا هیله لرو چې موږ ځوانان ته زموږ خلکو ته یو غټه زمینه ورته مسایل رسي چې دغه سلیم ورته خلک ټوله په درسونه او دولت په کارو باندې بوخت دی. وسلام.
السلام علیکم. زه نجیب الله د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. زما د لوړ پوړ چارواکو څخه دا هیله ده چې د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ ته ډېره پاملرنه وکړي، ځکه چې د زموږ په دې ولسوالۍ کې زموږ زده کړې ډېرې په ټپه سره بندې دي او موږ نشو کولای چې د په دې ولسوالۍ کې زده کړو ته دوام ورکړو، زده کړې تعقیب کړو. زما د لوړ پوړ چارواکو څخه دا هیله ده چې زموږ ولسوالۍ ته ډېره پاملرنه وکړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ د څو خبره کوم. زما دغه د دولت د رهبرانو یعنی قدرت مشرانو څخه دغه درخواست چې نور د خپل ماګان اختلاف پرېږدي، په لحاظ د خدای په وړاندې کې څو څو ځوانان سربازان شهیدانی چې دا خاص دوی د قدرت انسنه بازي شروع کړې، دولتداري نه ده شروع کړې، پر یوه وزیر باندې د دوی چنیري، پر یوه والي د دوی چنیري، نور د په لحاظ د خدای د دې څخه ځان خلاص کړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زین الرحمن نوری د کندهار ولایت اډن ولسوالۍ سستا سره په تماس کې. دلته د ایسورې د کېږي چې دلته د انسانانو غلاوي شروع شوي دي. حکومت سمې دا هیله ده چې په دې باندې هڅه پیل کړي.
بله. السلام علیکم. زه حزب الله قمر د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. د ګرمسیل ولسوالۍ د بګت حزب الله په کلي کې نا کلین د ظاهر شاه د وخت نا کلین کې پراته دي او هلته د داغه وطن خانان دي ټول لوړکړې چارواکي دي، بس غیر قانوني سلاوي ورڅخه دي ګرځي. هلته د نا کلین په ځابوي نا کلین سره ظلم کې چې هلته په هغه ولسوالۍ کې د لوړکړې چارواکو څخه هم هیله ده د داجر د ولسوالۍ د ولسوال څخه کمانډان صاحب څخه او د سرحدي ځواکونو څخه هم هیله ده چې د نا کلین ناره واوري او هغه ته شک نه کوي. د طالبانو په واقع دا یاد دا خلک یاري طالبانو قوت د چارواکو دي، په چارواکو کې لوی واک لري. موږ د دغه ته ډېر په ځابه د لوړپوړ چارواکو څخه مهمه ده چې زموږ او ناکلیم ته ډېره توجه وکړي. وسلام.
بلې. السلام علیکم. زه تورګل کوچای خبرې کوم د میدان ولایت د امداد ولسوالۍ لنډۍ دښتنه. د اشرف غنی صاحب خصوصا پاکستان چارو وزیر څخه دغه خواهش لرو چې یو ځل بیا زموږ پر رسیدو د کوچیان غواړي چې مالونه د پاکستان ګرمو سیمو ته واړوي. نشي کولای چې د افغانستان په ګرمو سیمو کې یخو سیمو کې بلکې مالونه خوندي وساتي. نو نه بې دښته نه داسې په غره کې واخیسته. نو موږ د لوړپوړې چارواکو نه خواهش لرو چې خامخا د څلورو میاشتو زمینه موږ ته پاکستان کې برابره شي. که برابره نه شي، یو خو به کوچیان د مالداري نه لاس په سر شي، بل به د افغانستان مالي تجارت د نړیوالو دولتو سره په ټپه ودرېږي. وسلام.
سلام علیکم. زه شم محمد د زابل ولایت نه خبره کوم. د شمل زه ولسوالۍ نه دګرګ اوسېدونکی یم. ورور موږ په خپله له اوبو سره ډېر مشکلات لرو، باید چې موږ ستاسې غم د حکومت وخورو.
خبریز نام قدرت الله دی د کاریز د هلمند ولایت نه خبرې کوم زما دا پیغام دی اشرف غنی سچ دا غزا کاریز مې د کا کې بوت بند کړی دی دا نه اله کړی دا کاریز مشران خو بند کړی د خپلان باندې بند کړی دی او خپل راوړي ما دا اشرف غنی سچ پیغام دی چې دا بوت اله کې وسلام د خدای په امان.
السلام علیکم. زه وایم چې د افغانستان په جیلونو کې داسې بندیان شته چې لس کاله کې خپل خپلوانو ته پته نه لګي. تاسو نه مهرباني ده چې دغو بندیانو لیسونه را واخلئ او د ازادۍ راډیو نه خپل خپلوانو ته معلومات ورکړي، نو دا به ستاسو ډېره مهرباني وي د افغانستان په ولسي خلکو او ورکشو عزیزانو سره. السلام علیکم. زه جاوید شنواری تاسو خپرونه وړاندې کوم.
السلام علیکم. زه محمد رحمان د خوست ولایت نه یم. زه یو انتقاد لرم. کله چې زموږ ملي امنیتي ځواکونه طالبانو لخوا ایسار ونیول شي، نو دوی په بېرحمانه ډول وژني، او کله چې طالبان ونیول شي زموږ حکومت یې په رڼا ورځ خوشي کوي. نو زه دا وایم چې په جګړه کې طالبان رول د حکومتي سرتیرو نه زیات دی، ځکه دوی ډله ییز او ځانمرګي بریدونه کوي. د حکومت مشرانو نه مې دا د ټکنا توجه واړم. وسلام. محمد رحمان زدران د خوست ولایت نه.
السلام علیکم. زه د هلمند د خلدون ولسوالۍ څخه قاري صاحب الاسلام صاحب سره په تماس کې یم. د هلمند د خلدون ولسوالۍ چې ډېره غوړېدلې ولسوالۍ ده، دا چې ډېره غوړېدلې ولسوالۍ ده که په افغانستان کې هر څو ولسوالۍ دا غوړېدلې ولسوالۍ هغه کال دوه او درې کېږي. د ولسوالۍ کې ډېر لس کاله کېږي چې نور کمال جنګ روان دی، که برطانیې وي پوځیان راغلي هم دا ولسوالۍ نه ده آرامه کړې، که امریکایي سرتیري راغلي دي هم دا ولسوالۍ نه ده آرامه کړې، که افغان سرتیري راغلي هم دا ولسوالۍ نه ده آرامه کړې. د افغان حکومت څخه هم دا هیله ده دا ولسوالۍ پاکه شي، که څومره زور پکې عملیات شوی دي طالبان ته هېڅ تاوان نه دی رسولی. دغه ولسوالۍ په سل فیصده کې احتیاط سره طالبان په لاس کښې ده، سل فیصده د افغان حکومت په لاس کښې ده. که طالبان مو غواړي دغه سل فیصده تر مرمۍ لاندې را ولي هم نه راوستلی شي. نو د اشرف غني څخه هم دغه ولسوالۍ رایله کښې ډېره ده، ډېره ځورېدلې ولسوالۍ ده، ډېر شهیدان پکښې تللي دي، ډېر نادر ډېر شهیدان پکښې تللي دي. دلته خلک تر مینو لاندې شوي، په سر کړي د ټانګانو پسې زړولي، د هغسې زړو حلال کړي دي. دا ولسوالۍ جیاله کښې یا ډېره سمه ده، نه دې پاکې کې. وسلام.
السلام علیکم. زه عنایت الله هلمند ولایت د واشې د ولسوالۍ زه صاحب سره په تماس یم. زه د نوزاد یم راغلی یم دلته نوزاد کښېار نه کېږي د واشې د ولسوالۍ سیمې صاحب ته په زنګ وري. وروره دا وستا دی زموږ په خپله شناخته خیر یې په یوه کور کښې تر پلار وو تر مور وو تر عیال یې نیولې توپ یې په رباد کښې په سرا کښې وم سرګرد دی و مخې خلاص دا څنګه حکومت دی وروره کښې جینې وایي چې غسلام عملیات کښې سره وباسي جینې ګیرې کوي، خو هغه دا څنګه ژوند دی نه دا څنګه حکومت دی. ته وا پر جلتو باندې ستا حکومت دی، ته یو ته په بازار کښې د یو کیلومتر اخوا ته پر ځان امنیت نه لرې. دلته بالا خو چې کار دې تر واسه تېر دی چېنې سې که یا ویریلاکه یا پسې راسه ګیره که دا ستا دی، خو په مابینځ کښې درنه ملکیان خواران ته به وباسه. هلته یې به نو زما رئیس جمهور دته دا پیغام دی تاسې که په دې کښې ستا زوی ستا ورور ستا کریم مړي، که چېرې ستا ورور ستا کریم مړی نو ملکې دی خو ده ستا یو چم به کړی ته راسې ستا د مسلمانانو حال ته وګوري دا ور څنګه ژوند دی. دغه زما پیغام باید تاسې نه شرقي. وسلام.
وعلیکم سلام. محترم وروره ستاسو پیغام مو دادی خپور کړ. خدای دې وکړي چې مسؤلینو هم اورېدلی وي او د ناامنیو ستونزې که په هلمند کې دي که په کندهار یا کابل مزار بامیان یا د افغانستان په هر ولایت او په هر کلي کې چې وي ژر تر ژره هوارې سي. دغسې د نورو ستونزو د هوارې په هیله دا خپرونه پای ته رسوم. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
azadiradio.com. راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.